دا بیلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی؟
نه معلوم داره د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي، درناوی به کیږي، او نه غواړي امریکا دا شی نه غواړي چې په افغانستان کې دموکراسي ناکامه شي. دا د امریکا تر ټولو یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو صرف د یوې کامیاب سولې پروسې دپاره فکر کوم چې دوی غواړي چې ټول د حکومت ټول سیاسیون د حکومت تر چتر لاندې راولي او د یوه قوي حکومت له دریځه د طالبانو سره د مذاکرات او پروسه مخې ته بوځي.
د امریکا د هارت پارت پوهنتون د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس وردګو چې د سولې په اړه سیمتا د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه همدارنګا د نورو امریکایي چارواکو د وروستیو هغه سفرونو په اړه چې کابل ته یې کړي خپل نظر څرګنداوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نو زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکاډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د ونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په اړه کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته.
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. په زرپان کې به لنډه کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالم یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بې واره سلګو ونیولا او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه به لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې. ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي، په لاره ورو ورو ځي، د منډو لویږي.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
څو ورځې وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ونمانځل شوه، خو له بده مرغه نمانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثارو ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیزه توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو، چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویل شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضی او د تورته نورې پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبي علومو او ټولنیز علومو له پوهاوي سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړي پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شونو ویل شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خپل هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې لدې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې ده زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د موږ ولایت هم دغسې ده. لږه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بېواکه وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې، د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تیریږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نه سم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسوم. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثري چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی، د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې سی، یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ تلاره کمکیږي ژړیږي او بل په عامه مانوي معنا يم دادسي د تلای موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هواد ده په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره هغه تلای ارزښت سي د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ستلوي زیار ستلوي نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي ځکه تلایي موسم هم ورته وایي ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده سي کله سي ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی د محبت زړه د درد شرما یو چې پانی اوچې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے جب پسر لی دخائستوں
تیرونی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار لیکوال چیډونکو او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوراندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی وو او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوی مکلی ز د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغاني فرهنګ پوهنې او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو او هم د داوود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوی میکالیزین مانځغونډه د تیری چهار شنبې په ورځ د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمي محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمي غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څیړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیزو اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډي او استاد لایق د شخصیت په اړه راتوي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلابیل پوهانو څېړونکو ګډون کړو او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی و، لومړنۍ برخه یې تاسو ول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي او د پښتونونو پیغامونه تر څنګ بله برخه چې وینا او ته ځانګړې شو او درېمه برخه د مقالو د پاره ځانګړې شوی و چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه. او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق تور ورکول شو. دغه د درناوی په پار، دغه د علمی کارونو خدماتو په پار غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوی و. او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوه برخو باندې ویشو، یو د استاد لایق علمی ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي. ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي که نه وي څوک ډېر نه پالي، خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی دا بیا د هېواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه دی نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویله چې موږ یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نویومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هېواده بهر یو بل هېواد ته ولېږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ راچابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمي هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړه یو وایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اووه لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینی رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه یې دې ته اړیس دی چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي، او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي، او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایونو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلی، ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي افرازو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکوو. خو تر ټولو مهم بحث دا و چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شوی، اوس یې هماغه پلویتوب کوو، مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده. مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه وو په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی و. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي، او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي، او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یوه الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ د کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و، هر ورځ به سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تېرو خبرو کې دی ډېر نه وو، او نه تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو تاریخي خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو. کله چې تاریخ ته ونه ګورې، حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته. او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر بیو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حق حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب به خپله موږ ځینې اورېدلی دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکه د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم هم غلام مجدد ور باندې ښی و، چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دا یو وخت کیسه کوي، ول د پیر صاحب دغه ته راغلی و پکتیکا ته، نو یو نفر و ویل چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم دا موټر رالوتی ده، وای ما ورته چې کومه ده، خو ده دغسې دوړې خیزي موټرې، کومه ده سره لوتی ده، خو ده روان ده. وای هغه کس ماته وایي چې ته خو مخکلا شو یا دلایوی یعنی زما هدف لدی خبره چې دا و چې لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خوبت باندې پیدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی و یعنی دوه خوختل دغه طبقاتي مبارزه وکي او د خوارو غریب او بیچاره طبقو لپاره د دې حقوقو د اعاده لپاره د کار وکي ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینی وخت داسې شی هم ویل دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنونو یعنی هغه سي خوار او غریب طبقه رازبخله او په غوی باندې حاکمیت کول دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ شي دو تل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې راکړې دي مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو باید په خپل برخه کې یعنی کادبیات او کارڅه بي هغه د ټولنې هغه اصلي شی انعکاس
هېر دي نیوي چې استاد اکاډمیسن سلیمان لایق د داود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړی او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریحي بند تللیو دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي دوی وایي چې د پخوا په پرتلا د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي
فنکار
عبدالحلیم دلسوز
اوستانم شری
زمانم عبدل معروف دلسوز
نشتا عاشق خطا عاشق کی دلسوزی
یا عاشق
عاشق یا اوتست
زوالا دا بس محلی صفت
دلسوزی
او دلسوز
خط چون روخ کی چی دا موسیقی را گوی
دا والا پنزه کال کیر
پنزه کال عامل دا قرغه کی گرزی
او دلی گرزو والا دستی ما پیلوت هم زو سر اخلاصو دا سالون مالا د خلکو وادو چې معنا ودونه چې داسې وو خلکو لمبرونو خلکو ته ورکو موږ خپل زو د ژوند
او عاشقه ته څنګه عاشق کنه د سوزی ته
شک
ها دا راتو وای چې ته دا دغه کې دا
دریا
ورسره وای او سندري ورسره وای
و د سمې دا مې دا سندري ورسره وام بس بالا تنا و پر یو نفر چې زور راس خپل سر خلاص ها و
بس تم دا
مسره
وای او ارز نو بم دلته قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې ورځ نه دا چپل دغه او چپ ورځ ها هغه دا چپ ورځ د سه جمعه پر از دا پدا وخت کې مډیر کار کوي او دا نور اډیورس کې کار نه کوي
بس دلته سب ګرځي یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي
خدا
حکمداري موسیقي ده کنه
و دا د فلمن کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ست په معنا په روزګان کم ست سره خلاص دا خو د کندهار د فلمن جاپانی نمیجه سره خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی و
دا موږ ته جوړی کنه په
یا په کندهار کې چې فلمن کې په ګرځ
او تا دا چیرته
دا ما د لیز دکې دلته یو غازل استاد نومیږي یو ولاد استاد نومیږي سره خلاص سید نور استاد نومیږي دلته دی استادان اوسولیا او استادان دی والا عمر د دوله سوت کتل کتیم بالا ازم
استاد کړه ها او شقه تا د دایره چیرته ذکر
ما بس من فهم درې زنو ما به د غدوان سدس ډیر روز مې مر باندې تیر نه کی چې مې زده کی په لاس روز کې مې صدقه سم سي مې زده کی
نو کله ته خدا دایره په خپې باندې مو هیدا څنګه چاله
ولا بس دم خمه خدای چا شکر از چې په لغت یو یا منه شوکه نه راځي دا خو ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوا د کی کیه به مات سي یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله ها
پردام د دې د غرازه چې دا ګرم سول نه دي بس شر دې نه پرځ دي دا لاس جام د سو وجد دي لاس د درد کی لاته و هه تا کله چې د جاپانی والا و درول هغه سي جام درو خنتا دې و نه درې جام نه درو
صحیح او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بلاک 24 ساعت زه دغه وخت هم پوسولې الله خو سړی خو نه ستدا خامخه پکښ راځي پوسولې و دا خو جاپانی دی والا چې څو رسول کرم سولو بیا دا دي
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دایره و هلګام سی بیلې و اچي ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دغه کې جاپانی ولی وی
دغه بالا موږ خپل فش پرسبانان ورته وای بنجو
او
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یاد دې جوړ سو نیمې جاپانی
خا 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 دا کنداري موسیقي د تخل کوري زکه کابل دل ته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې و دا غر د خلک دلته موږ چې ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټه کیا ځای نه دې موږ ته ځان وای چراسي خوش بو ارزو
است تدیر پر ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شام مې کنا سرو کی د کنا
زدا ټپی او ما غزل مزلم ابدانم د به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری کړي کې دوه ملګری کړي
یا
دا درې وړه ها بیا چې څومره وګټه یې بیا ما خام کې سره تقسیم وای نه
و ما خام بس
تاسو دوه نسته یې سره
دا مخړای کی
او ته ما دا دی خړای او هغه
دیوی ماما دی پوس ولی داغه سی میان دوال دیان دوال سو دی را سر پوس ولی
پا کورانه کم نور چو کم دستی شده چی موسیقی کی
یا بانور رونه مستا تر ماما شران دی اغام موسیقی کی پوس ولی و نور موسیقی والا نست دا دری کسوی موسیقی کور کی موسیقی
اگوی چی شکی؟
اغام دا جاپانه دریا
ولی او چی پیغوی؟
دلیا دوی با بندارو تا زمارتی
با او ساسیم کورانه کی سوکشتا؟
زمار دا با داغه سی اوپر چیری او زرم یو بل ورور میده و اغام هم جاپانه وی هم دریا وی زخپل دا جاپانه مم لش لش زکری دا دریا هم با شپوخی زدی
سوم رخه نو هنر دا خوبم چوک پس پکا نو گوری گنه کنه
آقا متاثر وزیر دلی مشخصه که آنیا غنیست که چه دادم گمان که وید دلار ببینه
نه خوب چه خلق تو ارزی عزت بم کی احترام بم کی
او خام خاز داشت لولی استاد داشت بی عزت نویر آقلی عزت بم کردی عزت خوب منا خام خاز آره او چه سرولار چه عزت دکی او رو جان شپ دقیقه دی پومچود که دی بیایی برت درسی
نو بسوز با تاسیماتی او سندر اوه ایک سیده بسی او دان اوه ایرا تبیه بنو به پامانی او کسی ده
زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای مې دې درنه خلاص کړي خو چپ شکنه ماماڼې په ژړغونی غږ سره وویل نو مورې زه څه وکړم ډیر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سونېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ماماڼه بېواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه اسلامه بې له دې چې کومه خبره وکړي په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ ولې نه زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم زه مور یم خو یوه بېوسه مور لورې ته څه پوهېږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کېږي خو زه څه وکړم نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناترسه انسانان یې نه لري لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل د ماماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و کلبه چی اوخ کی په پوناکو اننګو راغلی نو سوی به یو په دوه شو چی ما ماڼا به یې ډیره درده وله خو ناتر سو اوخ کو هم خپل سیل نه درهو داسې ښکارېده لکه چې اوخ کو هم د ماماڼې د زورولو پسې راخیستې وي لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماښام مهال چې کله ماماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای خپلې کوټې ته یوړې نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدی چې ترخی دی نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و په خپ غږ سره یې وویل ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ماماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو. خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کو نو د ګوتو پشمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوی تجربې کړي چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوی. هغه ک د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي نو د انسان له وحشت ډکا چیرې هم نه د پریخي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربه، د الفاظو خ اوډل او روانه ژبه د خاغلی احمد تکل د شاعری ځانګړنې دي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خاغلی احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورخمین
خیال
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماښام ستاسو کوڅه کې، سبدنام یم سبدنام یم سبدنام ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غونه، هغه دی اورم د پخو غونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بره شي زی د زړه له هر یو ټوپ سره آواز اورم. هغه دی اورم د پخو غونه، درانه دی ته وا چې زمکه ریږدي زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلی شمه او زی سیوره د کابل د کنډوالو له پاسه خپېژنم. د پخو غونو ته ډیر ورته ندی لکه کالو د مرگی یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز سمال سترګو څخه خوب غلا کوي. داریګم داریګم نه تختی ده نه پټی ده شمترینا، ځکه چې هر چیرې همدا आवाज ده ترمانه ما ترانه جدې ژوند کوي. او لکه سیوره می ساری قاتل می انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. پاسمانو کې به هم اور بل وای د زمکه غوندي، د لمر اورین غشی به ساده جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدي او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وې. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای یا به ملګرو ملتونو په زیروي شلای. د ښایسته مارغانو نسل به دي نوای پریښی، نورې نخرې به دي پر ځمکه او اسمان کړي وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه که دې وزر درلودای.
د
داس یو وخت وی چې یو خندا پسې چغی وهی، بیا داس یو وخت را شي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وی چې په مینه پسې لټکوي، بیا داس یو وخت را شي چې مینه کولول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومې چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تاو کړه د انسان سره، مرګ ستا کولای.